علیکم، دا مشال ریډیو دا زنی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې موریدونکو په دې غړې کې درته 19 پروګرام سندره جادوګری او ور سره پډکاست نا ویلې خبرې لرو. لومړی ورسو د سندره جادوګری خبرونه طرف ته. د دې اونۍ په سندره جادوګری خبرونه کې په خبرې کې د موسیقار او سندرغاړي یمی خان د ژوند او هنر په اړه تاسو ته معلومات درکو. دا خبرونه زموږ همکار هارون بچا جوړ کړی، راځي چې ورته غوږ شو.
سلیم شاهی زه هارون بچای موریدونکو ستاسو لپاره مې د مشال ریډیو خبرونه سندره جادوګری راوړی ده. دا اونۍ په پروګرام کې د پیښور د یو پیژندلی هنرمند یمی خان د ژوند د هنر له حاله خبرې کو. نوموړی نه یوازې دا چې په خپل سندره وایي، بلکې نور سندرغاړو ته د غوی د سندرو موسیقي ترتیبوي او ثبتوي. یمی خان په پیښور کې خپل سټوډیو لري او وایي چې له تیرو شاوخوا 13 کالو راهیسې د یو میوزیک ریکارډیست په توګه کار کوي. یمی خان خبری اورو، خو اول یې په غږ دا سندره. یمی خان په غږ مسندره واوري دا دیوای په سکول کې به ناتونه او ترانې ویلې، خو ورسته د خپل ملګرو په غوښتنه سندره ویل پیل کړل. نو موږ زیات به چې خپل لومړی سندره تر ثبت ورسته په کمپیوټر د سندرو ریکارډولو چارو ته مخه کړه.
زما یمی خان نوم دے اسخ میزات الیمین دے خدای فیڈ کرا تے یمی خان وای زما نیک نیم دے زما پیدائش پیخور کے شوی دے دلت میں تعلیمی ٹولے چارے دلت پیخور کی شوی دی کاروبار ہم دلت زما پیخور کے سٹوڈیو او تقریباً عمر میں دا تقریباً دو دیر شکالو کے میچ ہوئے نو دا تلس کالو خو میں بدے ہنر لپار کار کرے دے ایز اپ سکول کے باو ما نما باغ ناتونا و دا ملی نغمے با میویلے دا وطن نغمے بیا چارتا ہوئے چھر صاف آواز خدی تا چھر سندر ہوئے کا یو چینل جوڑ شے و بیال تلال ما سندر لپارا نا نات لپارا تلو مسل کے نما چې ناتو کو بیا تا پروڈیوسر واغم راته وچستا خا आवाज ته سندرم پکې وایا نو بس بیا می سندره شوق شو اول می سندره کړو وای وای باران باران پنو باندې و سندره وزما دوزر شپګم بو چې ما کله اول سندره ریکارډ کول نو با دو کتل می دا ریکارډ کی کی څنګه می دا زما आवाज خو ډیر خوشو می دا څنګه سره شو کنه ایون شفیق بخپل ډیر ذات کار کړی دی هغه سره می ریکارډ کول هغه په کمپیوټر باندې ریکارډینګ کوو نو ما دې کمپیوټر ته وکتل ما چې आवाज ریکارډ کوو البته به میوزیک هم جوړ شو زما دې سره شوق پیدا شو چې دا خو کمپیوټر چې زما خپل سبجیکټ وو ما به دغه ټیچنګ هم کول د کمپیوټر دا نو بیا خو می دا خو آسان کار دی می زما په لاس کې دی دا کمپیوټر می دا خو به ریکارډینګ نه بیا می چلی زکو داسې آسان خو نو خو بس یو پیره چې می ورته مخه شو نو بیا می ایزدم کو
د پیښور د یمی خان په غږ مو د بل سندره واوریده دی وایي چې هلکو نو هندي سندره به اوریده خو ورسته د زینو پښتنو سندرغاړو سندره خوخي شوي او کو خوخي وکړ چې دا غوي په څیر پښتو سندره ل ماډرن سازونو سره ووایي.
ما پښتو موسیقي بډې رقم اوریدا منګه بده سې انګلیسي یا هندستان موسیقي چراغه به اوریدا په دې وجه چې هغه کوالټي به منګه خو هغه وخت کې پښتو موسیقي منګه د هغه وخت کې داسې لګیدل چې لکه دا هغه زوړ رنگ دی او ټیپیکل سټایل دی منګه بنه خو ولا بیا مې یو سندرغاړې دی رحیم شاه نومېږي ډېر غټ سندرغاړې دی ماشاءالله چنه یو البم هغه کړو هغه چې ما اوریدا ورکوټم هغه البم چې ما اوریدا هغه موسیقي ډېره جدید وا او پښتو نو بزړې ذات متاثر شوم مې چې دا لکه پښتو کې خدا سي کار هم کوي کم چې منګه په هندي موسیقي کې یا انګلیسي موسیقي کې اور خدا پښتو لپاره هم کوي لکه ما خو خېدل لغه ماډرن او پکې بیا شعر انتخاب باندې نه پوهېدو هغه ټایم کې چې شعري به څنګه کو چې یو زړه سندره وه وی وی باران باران ډېره ویلې شوې ما د خپل ریکارډ کړه بلکې د خپل سندرې نه بعد ما ستاسو سندره بیا چې اول ریکارډ کړه ما ستاسو ریکارډ کړه بادشاه جی ما چې بیا کله تاسو واورېدی نو بس داسې مې دا وجود مې داسې دغه شو درېدل لا ویختر باندې کنه مې چې لکه داسې سندره غاړې مشته تاسو خو ما نه وی اورېدلې بیا د هغې نه پس تاسو مې اورېدی او ستاسو سندرې بیا بس بیا په تاسو مین شوم
مشال ریډیو سندرې جادوګر خبرونه دا اوریدونکو دا ونې پکې د پیښور دی او پیژندلې هنرمند یمی خان سندرې اوري نوموړي په همدې خار کې د موسیقۍ د ثبت یو استودیو لري یمی خان وایي له کمپیوټر سره مینه اړکل چې میوزیک ریکارډینګز دا او همدغه خپل مسلک وګرځوي نوموړي زیاتوي د ریکارډینګ د مسلکي زده کړو فرصت ورته برابر نو خو بس دا چې مهنت یې وکړل او په غیر رسمي توګه د موسیقۍ د ثبت چارې زده کړې
په 2015 کې زه په یو اکیډمۍ کې وم یو کس را پسې راغی ارشد نومې دی هغه وی چې زه سټوډیو کولاو ما ډېر مشهور دی میوزیشن پرنسپل نه تاسو کو چې دا یو تن تاسو سره شې چې کمپیوټر ریکارډینګ باندې پوي ګناغه وی چې مونږ کمپیوټر باندې خو پوي ګو بټ ریکارډینګ باندې مونږ نه پوي ګو بیا چې هغه روان کو ورته وی ګوره کوم سره یو ټیچر دی زمان مور ته واغسته چې هغه لک شوق شته هغه زی ورته پنخه کړم بیا لاړم هغه ما ته کال وکړو ریکوست وکړو چې زما کور ته ما سره لاړ شه لاړم هغه ته مې سیستم چالو کړو ریکارډینګ مې ورته شروع کړو په 2001 کې ما د یم سټوډیو د آغاز غشتو مکمل ریکارڈنگ خو واقعی چی گران کار دے دا سنے جس رب کمپیوٹر بانے پوہا واڑی آگا ٹیکنیکل کارون دی دا موسیقی سینس ہم پکار دی انسان دا چراغا دا موسیقی ذہن دی منگ خو نپوید دو خو مشران بوی چی دالے گاڈ گفٹڈ دی مطلب تا تا آتائی دی دا سور آر سا ما بیا یو مس لوری دا منگ پا یو آفیس کے کار کولو زی چکلا سکول میں وینا ما بدا سی یو ورکوټ شانته جاب ته شوق نه ان جی او ټایپ یو زه وای کې به انګریزان راتله نو زه په دې خاطر ورتلم چې زاغي سره انګلیش لانګویج دا کانورسیشن وکم زه ما باغه ټیم کلاسونه اغستل مس لوري او انګریزه واغې به ریکارډینګ کول لپټاپ کې ما ته بیسیک ریکارڈنگ اگے کھولے دے نہ بیا یو نہیں زکڑا بننا بیا پک انٹرنیٹ راگی کمپیوٹر نہ ماڈی ری زکڑا اوکڑا انٹرنیٹ نہ نہ بس یو زے تو رس دو حالانکہ دس سے پراپر اوسا زمانشتا تا دس شوق پکار دے الیکس سٹرگل پکار دے
سندرغاړي او موسیقي سپتون کې یمی خان وایي اوس مهال پښتو سندرې د کمپیوټر د استعمال او د الکترونیکی سازونو په وسیله نوې شوې دي. نوموړي زیاتوي دا سم ده چې کمپیوټر یو سندرغاړي ته سندره ویل اسانه کړي دي، خو په سندره کې کیف او خوند راوستل په کمپیوټر نه بلکې د سندرغاړي په فني صلاحیت پورې اړه لري.
موسیقي خو اوماغ موسیقي ده کوم چې مخکې وا مخکې هم دغه ډرمز او دغه شیان استعمالېدل، اوس هم دغه استعمالېږي، فقط لږ انداز نوی شوی دی، لږ بیسونه میسونه او لږ جدید انسټرومنٹ پکې دغه کړي استعمال کړي. نو موسیقي خو ماغه ده، البته کوم د ریکارډینګ خبرو وکړو، ډیجیټل ریکارډینګ چې مخکې کوم ریکارډینګ وو هغه به مینوال ریکارډینګ کې دا مینوال شان به پرتو اوس هم هغه شان دی، خو به درې کمپیوټر دور دی او بس په کمپیوټر کې ستاسو ته اسانتیا ده، ووکالیسټ اسانتیا ده، دی خو ډیجیټل نه سبا دی ته وایي. په دې وجه باندې سندرغاړي راووتل هغه وایي چې بس کمپیوټر دی آواز جوړیږي، صحیح ده جوړیږي، خو یو فیل یا یو سندرغاړ چې کم د زړه نه سندره وایي هغه خو زه نشم جوړولی، زه به دغه سور صحیح کم دغه، بٹ هغه کې چې کم یو ټیلنټ خدای ورکړی دی یا ګاډ گفټ کم شیان دی خو ته زه نه شم راوستې کنه. اول به صرف موسیقي به ګرمه موسیقي وه، ریدم به مست و بس خلک به ګړېدل خوشحالېدل، به نن سبا خلک پوه شوي دي هغه ورسره ورسره ښه شعر هم ګوري، د آرټسټ په آواز باندې پوه شوي چې دا سوریله دی یا سوریله نه دی.
یمی خان زیاتوی شوری هڅه کړې چې په خپل موسیقۍ کې د سیمې روایتي سازونه وکاروي. د پېښور هغه ساز غږونکي هم را پیژني چې د سره د سندرو د سب پچارو کې همکاري کړې ده. یمی خان زیاتوی اوس مهال کمې سندرې جوړوي او وجه یې دا ښیي چې غواړي زیات معیاري کار وکړي.
ما چې کله کار شروع کو نو ما خو داسې نه ګڼل، خو زما خپل خواهش شو چې زه دا کوم انسټرومنٹ تھی لکه رباب شو، اوریجنل رباب شو، یا پیلے شو، یا تبلا شو، یا هارمونیم شو، یا ستار وایلن شو، کوم چې ژوندۍ سازونه دي، نو ما به کې دین کار اغسته دي. دا غي وجه دار چې انګریزان هم دا وایي چې نن سبا موسیقي ډیره زیاته ډیجیټل شو او ماشینی आवाज ورکي، خو غواله پکې ختم شوه دي. نو انګریزان ایونه غوي داسې یو ماشینونو لو استل داسې کار غو کوچاغې کې لګه خواګر راشي د موسیقي هغه مشینی کار ته وزي کنه. او زمام دغه خواهش ته چې زم چلک پکې ژوندۍ سازونه راشي چلک مزه وکي، کما ډېر البم داسې کړی چې هغه تر اوسه پوره چلی، هغه وجه دار چې هغه کې خلک موسیقي هغه ژوندۍ موسیقي به ګډر خوند اخلي. چې کوم مخکې زر اغلو ما غټم کې بدا درز روز اوریدم کې بدا بیس مې سوي، ما فقط دام رکارو کوم چې ما سره تبلا ډولک چرته تمبل چې هغه سره روان، هغه مودرن فیل هم مرکی خو خواګه پکې هم روان، هغه د منګه د پښتو موسیقي هغه لک تبلې او د ډولک او د باجی هغه رنگ پکې هم روان، ما پکې صرف مره تبدیلی وکړه. دا ټول ټیم ورک ته ما سره رباب پلیئر دی، وکالت لغم ته تکړه دی، دا سه ما سره آصف حسین کیبورډ غږی اوس 15 کالو شو ما سره نشته، مخکې به ما سره غږ کار کولو، او تاغه نه لاو ما سره تبلا باندې کلانټ باندې خخه کسان دی چې هغه زما خپل خواهش دی چې زه کار کوم به خک تنانو باندې وکم چې هغه زمونږ هغه تزړه خواهش هم بلک برابرېږي کنه، زمونږ خوم دا شوق دی موسیقي، زه په خپل باندې ارینجمنټ هم کوم، په خپل ترتیبو مم مخکې ما فرض کا سلور گانے کولی یا پینزه گانے نو سیو گانا کوم په خپل کوم تلس کالم شپو رس کارو کو نوز غواړو چې لګ خ کارو کو، مطلب د لسو په ځای باندې دو گانے وکم خو چا خي او د خ سندر غاړو نو سم دغه خواهش ته بس تقریبا سبا سندر غاړي چې دي نمونه چې واخلم مشهور لکه هارون باچا خو به اول ما تاسو نو ما غستو به کرن خان شو چلته شروع دلته نکړه د زما د سټوډیو نه اول سندره بیا تر اخره پورې شل البم ابراهیم شاه د ګلپاڼه چې اول سندره ما سره کړه داسې همایون انګار ما سره اوسم کار کې داسې نور سامره چې دي تقریبا سندر غاړي سامره چې مشهور دي یا کوم مشهور نوم دي او ما سره کار کړی دی ډیرو سره.
په سندرې جادوګر خبرونه کې مداو نه اوریدونکو د پیښور د پیژندلي میوزیک ریکارډیست او سندرغاړي یمی خان د ژوند د هنر په اړه دغه خبرې واورېدې. په پای کې هم د نوموړي په غږ دا ټپې واورې. زه هارون بچا درنه اجازه غواړم په مخه
خراب یا بتا تو لیا رانی دہ خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ورکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
اوریدونکو سندرې جادوګرې خبرونه تاسو واوریدل. اوس وخت شوه دی د پاډکاست ناویلې خبرې. دا اصل د مشال ریډیو په پاډکاست ناویلې خبرې کې د پښتنو خزینه لیکوالانو په ستونزو او لاسته راوړنو بحث لرو. موږ په دې غږېدل یو چې د پښتنو خزینه لیکوالانو لیکنې په ټولنه کې څه بدلون راوستلی شي او دا هم چې د هغې تخلیقاتو ته څه ډول عکس العمل ښودل کیږي. همدارنګه دا موضوع هم څېړو چې ولې ځینې پښتنې لیکوالانې په فرضي نومونو لیکل کوي او له دې یې موخه څه ده. په پاډکاست کې راسره لیکواله شاعره او ناول نګاره وږما سبا عامر ملمنه ده. راځئ چې ورته غوږ شو. سلامونه. دا د مشال ریډیو پاډکاست نا ویلې خبرې دی. انیسا جمالیم اوریدونکو په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې اغه انجنونه یا خزي چې غواړي شاعري وکړي او یا د خپل جذباتو اظهار په لیکونه کې وکړي نو ولې ځینې وختونه د ټولنې د ناسمې رویې سره مخامخ کیږي. په دې موضوع را سره په خبرونه کې برخه اخلي لیکواله ناول نګاره او شاعره وږما سبا عامر. لغه سره به په دې خبرې کو چې د شاعرۍ شوق کې څنګه پیدا شو، چې شاعري پیل کړه نو څومره مشکلات ورته اوس چې دا مهال هغه په اروپا کې ژوند تیروي، نو د یوې پښتنې شاعرې په توګه د هغې په ژوند کې او بیا د هغې په شاعرۍ باندې څه اغیز راغلی دی. نو میلمنې ته هرکلی وایم. ډیره مننه وږما سبا خوري چې تاسو موږ ته وخت راکړلو او په پاډکاست کې مو را سره برخه واخیسته.
زبا د تاسو د خبرونې نه او تاسو نه ډیره مننه کوم. تاسو د خبرونې لارې نه تاسو ټولو اوریدونکو تاسو چې تاسو خبرونه اوري سلامونه وړاندې کوم. روزي میاشت مبارکه. که زمونږ هر کوچ کې دی یا آواز کې به لږ څه تغیر وي دینه بکنه غواړم مخکې له مخکې نه خدای دې وکړي چې ټول اوریدونکي په ښه حالت کې اوسیږي، سیمه کې حالات ښه نه دي، سیمه کې قرار اوسیږي او زمونږ
وږمې خورې. که دا راته اول ووایې چې تاسو د کله نه لیکنې او شاعري دا پیل کړه؟
د یعنی دا موضوع چې تاسو نن پې خبرې کوئ دا واقعا څو وایم یو لوی تراجید به ووایم چې زموږ خاص کر په پښتنو سیمه کې ده، خاص کر په پښتو ادب کې دی چې دا یو لوی زی ناورین بولم. ما وایم ماشومتوب نه مې لکه شاعري ته مخه کړې ده او د شاعري شروع مې له شاعري نه وکړله. بیا وروسته کې هغه ساحه یا هغه نړۍ راته ډېره تنګه وه، نو زه نثر ته لاړلم. بیا نو ډېر کلونه کېږي چې زه نثر لیکم، تر څنګ یې ګل ګل شاعري کوم. نو د دې ناورین نه زه تېره شوې یم. زما کورنۍ لکه یوه پښتنه کورنۍ وه، هغه یې خاص کر لکه غټ پښتانه کورنۍ وه چې هغه کې مکتب ته تګ یعنی سکول ته تګم پکې لوی عیب و. خپل ټول کلی کې اوله مکتبې ما، او بل لکه دا شاعري او لیکوالي هغه ته لکه آر ګڼل کېده. نو ما په خپل هم مستعار یم باندې لکه ډېر کلونه اته چې واده مې وکړ د عمر سره، هغه نه وروسته لکه څلور پنځه کاله وروسته زما ته کتابونه هم چاپ شوي وو. بیا د یوې تلویزیوني مرکې د لارې نه لکه زما د خبره رسوا شوه چې زه وږمه سبا یم. نوم ننداره دی.
نو څنګه چې کله خلکو ته پته ولګېدله، خاص کر ستاسو کورنۍ ته، د هغې سره د عمل و په هغه وخت؟
هغه داسې و چې زه کابل ته د یو ژورنالیستانو به انټرنیوز ادارې سره کار کوم پېښور نه، بس زه یو ګروپ د ژورنالیستانو چې په هغه کې شمیم شاهد صاحب همداسې سلیم صاحبای او ځینې نور کسانو عامر هم راسره وتلي وو. د یو سفر لپاره رسمي سفر موږ افغانستان ته زه پېښور کې اوسېدم، هلته تللي وو. بیا هلته په یو تلویزیون هلته زما ناول بنگلیوارا ناول همداسې زما د کتابونه چاپ شوي وو. بیا نو هغه زه هلته هو تلویزیوني مرکه واوښتم، تللو تلویزیون د یو مرکې ته زه واوښتم. هغه مرکې ته چې زه تلم، که څه هم ما کور ته زنګ ووهي زما ورینداره، زما مور د خدای ووهي، هغه زما په فعالیت باندې خبره وه، کسان لږ لږ خبر وو، نو لکه مشران نه وو خبر. نو بس بیا هغه شو هغه تلویزیونی مرکه چې وه، نو ما تلیفون وکړه ولکه ما دمه داسې د تلویزیوني مرکه راځي چې تاسې کوشش وکړئ چې تلویزیون ونه لګوئ چې زه تلویزیون کې لایف راځم، په ژوندۍ بڼه باندې راځم. هغه چې زه مرکه ترسره شوله چې نو زموږ کابل کې لکه مېلمستون کې وو، ما په کورنۍ سره هم کتلي وو. هغه نو چې ګورم ما چې بیا زما مشر راغی، هغه زما ورېندار ویلې چې ما داسې چې د تلویزیون مې ولګوم چې د تا د نور دغه ترس ختم شي. نو زما مشر لاله د ژوندۍ لري، هغه هغې کړی وو زما مرکه لیدلې وه، زما کتابونه که څه نور سره مې اشنا وو. بیا هغه هلته راغی او واقعا زه لکه د تشناب کې پټه شوم، هلته پټه شوم. عامرو سره غږېده، خبرې کولې. بیا د لکه ویلې وای زمونږ کورنۍ کې خوري غټ خلک پیدا شوي دي.
دا ښه ده چې د هغې هغه رد عمل ښه و که نه. او زه وایم چې اکثره جینکیانې
ډکې شولې،
ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه.
بیا هغه لکه خبره لکه رسوا شوه لکه نه، هغه نه وروسته خو لکه ګټه دا وه چې زما په کورنۍ کې زما تر ما وروسته زموږ جینکۍ هغوی لکه ښوونځي ته ځي، او اوس ماشاءالله څوک ډاکټرانې دي، څوک لکه یو ښه نوم. وروسته لکه جالبه بیا دا وه چې حتی زما په قوم کې لکه دا اوس هغوی لکه په یو ډېر ښه سترګه راته ګوري او روان دي.
وږمې خور داسې ما ډېر لیدلې دي، لکه مونږ اکثر جینکیانې چې یو مونږ یره کې یو چې اسې نه که زه فرض که څه ولیکمه، یا اسې نه که زه خپله خبره وکړم او هغه خبره بهر لاړ شي، یعنی هغه خبره چې مونږ د ټولنې د ښه مثبت بدلون دپاره کمه کوو که نه. نو مونږ اکثر یریږو چې رښتیا داسې ونه شي. کله کله د نارینه د طرف نه بیا دومره بد هغه رد عمل نه راځي، خو زمونږ یریدلې دومره ډېرې یو چې مونږ نشو ویلې په وخت کې، په وخت باندې. لکه څنګه چې تاسو خبره وکړله، ستاسو رور دومره خوشحاله شو، یا ستاسو کورنۍ اوس په تاسو باندې فخر کوي. نو دا چې که دا یو لږ غوندې یو مشکل دی، خو که دا مشکل مونږ تیر کړو، نو زه وایم چې جینکۍ ډېرې مخکې تللی شي.
بالکل دا خبره سمه ده تاسو، خو دغه ویره نه یوازې هغه کسان چې په مستعار نوم باندې لکه کار کوي، خو دغه مبارزه بیا هر څوک نشي کولی. ټولنه کې ډېرې ښې جنکۍ راځي، ډېر ښه استعدادونه دي چې هغوی په مستعار نوم باندې لکه شاعري کړې ده، خو هغوی هغه مبارزه بیا حوصله یې نه درلودله چې دوی هغه مبارزه تر پایه پورې. خو که ته ریاضت ولرې، ته عشق ولرې، مینه ولرې، د زړه نه، د رګ رګ نه، د خپل مسلک سره مینه ولرې، لارې ته بریالي کېدای شي. خو دا ویره یوازې د هغه کسانو چې مستعار نوم باندې کار کوي د غو سره خو ملام لا ده. خو لکه ځي اته زموږ په پښتو ادب کې پخوانی شاعران وګوري لکه د هغوی لکه پروین ملال ده، د هغې همدارنګه د کبرا مسري ملاوار صفی صدیقي هغه لومړني شاعري لکه وګوري، لکه کله چې ګوري دوی هغه ښځینه هغه الفاظ هغه احساسات دوی نشي تپاس کولی. آخر د پای د شعر کې ته کولی شي هغه کې د هغې نوم باندې کړو چې دا یو ښځینه شاعره ده. دوی د تاثر لاندې دي، د ټولنې د تاثر لاندې، هغه چې اته چې کورنیو کو ته اجازه هم ورکړې ده هغوی هغه نشي کولی مثبت هغه شی چې باید یو ښځینه لیکواله خپل ټول احساسات په شعر کې ووایي، په کیسه کې ووایي. متاسفانه چې د دوی په خولو باندې لکه داسې یو مور لګېدلی او ډار ورسره مال دی. خو زه وایم چې نه، مبارزه وکړه تاسې د هر کور لکه شته یو نیم مبارز شته د لکه حسینه ګل تنها چې زه دغه د شاعرۍ نوم زه متاثره یم. یعنی هغه ښځه باوره ده، ویاړ ده. نو تاسې د هر کور حسینه ګل تنها شي
بالکل. خو کڅوک وګمې خورې دلته ستاسو خبره کټ کوم، خو کڅوک غواړي چې دغه ځان کې دغه سزړوري شي او دغه سي خپل جذبات او اسارو کې سور لکول پکار دی، لکه څنګه به خپل ځان داسې جوړي دا بیاره به څنګه لري کوي؟
زه خوایم چې دوی دی اوکی مثبت خبره ہے، مثبت آواز دی، خپل آواز اوچت کی. دا ټولنه اوس هغه ټولنه نه ده پاتې، پخوانی ټولنه نه ده پاتې. اوس په دې اوسنی عصر کې هر څوک غواړي، ټولنه دومره پرمختللاله، دومره سوشل میډیا مخې ته راغله، دومره تصویرونه د ځینې بدرنګه، متاسفانه وایم چې ډېر بدرنګه څېرې او بدرنګه هغه مخې ته راغلل چې اوس خلک لکه هغه ښځې چې مثبت آواز اوچتوي، هغه ښځې چې په سیاست کې مخې ته راځي، هغه ښځې چې په شعر او ادب کې مخې ته راځي، هغه اوس کورنۍ په ویاړ سره هغې نوم یادوي. زه دوی د باید په پوره جرات سره دوی وکړي، دوی بیا د ستونزو سره نه مخامخه کړي. او په شروع کې لږ ستونزې وي، او هغه زموږ اکثر ځینې نارینه د ټولنې خلک هم د دې مخنیوی کوي چې هغه متاثره کړي. خو نه، مبارزه دې کوي او دا دې وایي چې مثبت غږ رسا غږ دی او دا نه ماتېدونکی غږ دی.
بالکل بالکل. تاسو وختي یو خبره وکړله چې مور ته، ستاسو مور ته پټه وه چې تاسو شاعري کوئ یا لیکنې کوئ، مور د سر څنګه ملګرتیا به کوله په دې کې؟ یعنی کتاب سلیکل هغې سره به دې شریکول؟
زما مور تعلیم نه وکړی، خدای دې وبخښي. لکه ما به هغې ته خپلې لنډې کیسې ویلي یا شاعري به مې ویلي، نو هغه به راته ویلي چې مشکل چې کور کې بل څوک در باندې خبر نه شي، او واهوا به راته ویلي که هغه به پیدا که نه پیدا، ما ته به یو قوت راکاوه، یعنی ډېر زیات طاقت به یې راکاوه. هغې به ما ته دا زمینه برابروله چې لکه زه به هغه وخت کې لکه ځینې یو نیم شاعري چې کېدلې، زه به مشاعرې ته تللم، هغې به وخت راته برابراوه. په دې لاره کې ما سره ډېر همکاري کول، یا که ما کومه رسالې ته خپل لکه خپل خو وخت غوښته چې سړی باید لاړ شي که نه، کومه رسالې ته لکه ما په کومه مجلې ته خپل هغه شعر و د چاپ لپاره، بیا به هغې راته وخت برابراوه. خدای دې وبخښي، کاش ژوندی وای چې زه یې په دې سټیج لیدلې وای.
ډېر ښه ډېر ښه. دې کې اکثر مونږ دا ورو کنه چې شاعران یا لیکوالان دا خبره کوي چې د دې کې یو پیدایشي یو صلاحیت وي چې هغه لیکنه کولی شي یا یو شی ولیکي. تاسو چې کله دا شاعري شروع کړه، نو آیا د چانه د چا لیکنې مو کتلې وې، دا یې نه متاثره شوی، دا شوق مو څنګه پیدا شو؟
لکه د شاعری سره داسې ما د کتابونه نه و لوستي، بس ادب یوه تخیلي دنیا وه. نو زما د لیکوالۍ سره مینه وه، لکه لیکوالۍ سره مې مینه وه. زما ځینې سیریالونه به په تلویزیونونو کې لکه روسی سریالونه باغې کېدل، نو هغه سریالونه چې ما لیدل زه لکه د روسی لیکوالانو ته لکه هغه کړلم ماته کړلم. بیا نو ما به د ما د لالا یو لویه کتابتون په کور کې هغه کې په دري ژبه باندې لکه پښتو باندې لکه ترجمه شوي کتابونه، هغه کتابونه به ما لوستل لکه په دویم ټولګي کې لکه ماته شروع کړه چې ما لوستل هغه برتلی د کتابو باندې ته نه پوهېږي چرکې دا ما خرابوه. بیا به ما داسې کړ چې هغه کتابونه به دوه کواره درلود، پوکونه به یې درلود، یو پوک به مې کېښود، هغه بل کتاب به مې راواخیسته، خو ماشوم وم نه پوهېدم، وړ لاسونه به مې کتل، بیا به مې هغه کتابونه لوستل. هغه اکثر دا کتابونه وو چې د هغه سیریال به په تلویزیون کې خپرېده، تر بل هغه پورې به یا باغ نه و هغه به نه ما به هغه سیریال تعقیب کړی و، هغه کیسه به مې کتاب کې لوستله. بیا نو د دې نه زتي ورورو ما ادبي ټوټې لیکلې، د ادبي ټوټو نه وروسته زما ځینې ټیچرې په سکول کې چې پوښولې هغوی ته مې چې کارا کړلې هغوی بیا ډېرې خوښې کړلې، نو هغو لږ تشویق کړم. بیا مې ورو شاعرۍ ته واقع کړله، د شاعرۍ نه زتي بیا وروسته ځینې شاعرانو خدای دې وبخښي لکه اسحاق ننګیال هغه ماته ویلي چې وږمې ته په نثر ستانا اثر ډېر پوخ دی، ته کیسو ته واوړه. بیا نو ما کیسې شروع کړلې، نه یوازې دا ویلی شم چې په لیکوالۍ کې زما استادان او زما چا چې ما ته لارښوونه کړې ده یا ما ته لاره خلاصه کړې هغه نړیوال لوی
او په شروع کې بم زیات لیکنې په څه باندې کولې، پام بم زیات ستو
شروع شروع کې؟ خو پام ډېر زیات دی مینې وي که څه دا وایم چې لکه ځینې خلک پټوي هغوی وایي چې مینه نشته، خو دومره چې شاعره مینېږي اساسوي، دومره چې شاعر مینېږي یو وار نه لکه بار بار مینېږي، خوښېږي، طبیعت خوښېږي، ښایسته خلک خوښېږي او اکثر وطن سره مینه لري، مختلف مینې وي د مور سره کورنۍ سره، یعنی د شاعرې د لیکوالې دا وجود چې ده دا تقریبا 90% دی. که زه ووایم د دې اته وینه د مینې نه جوړه شوې ده دا به غلطه نه.
ښه صحیح. نو تاسو ویل چې د مینې یو قسم شاعري بم کوله یا لیکنې بم کولې، نو بیا خو به دا و چې هغه کچا به کتلې نو څه به ویل؟ لکه داسې خو به نه ویل چې دا اوس یو پښتنه جینۍ ده او دا داسې لیکي، دا خو د ټولنې سره سم نه ده.
بالکل، زما نوم مستعار نوم و، لکه مختلف هغه به راتلل، لکه تشویق کېدل به په دې کې به جایزه راغله، لکه مخامخ به ځینې شاعرانو خو به داسې لیدلی وم که نه، نو د کورنۍ سره مې بیا داسې هغه نه درلوده، بلې په مستعار نوم باندې به راتلل یو نیم تشویق کېدل. خو کله مې چې امیر سره واده وکړ، ژوند مو شریک شو، نو دا یو لوی سپورټ شو ماته که نه، نو ما به لکه احساسات مې ښه وو، لکه ما په جرات سره لکه شاعري کوله، ولې ما په یو پټ نوم باندې کوله که نه شاعري، لکه ښځینه احساسات پکې ښکارېدل. خو کله چې د امیر سره مې واده وکړ زما جرات دوه برابره شو، هغه زه نشانه لکه زه ډېره زیاته لکه سپورټ کړم، زما تر شا ودرېده، زما کتابونه چاپ کړل، نو بس نو خلکو خبره نور الا نور شو، ژوند ډېر ښکلی شو.
ډېر ښه، ډېر ښه. او وږمې خورې، ستاسو په خیال باندې زموږ په ټولنه کې د ښځو شاعرۍ ته یا لیکنو ته که فرض کوي دغسې شاعري کوي یا د مینې نه ډکه شاعري وي او خپل جذبات دغسې دغې اظهار کوي، ولې ورته بد کتل کیږي؟
دا مختلف خلق، لکه د خلکو ذوق مختلف دی که نه، لکه بیلابیل ذوقونه دي. پوی خلق خپل شاعران لکه دوی چې دي هغوی مثبت نظر لري، او زمونږ په ټولنه کې حتی یوه جلۍ که د باندې وځي لکه معمولي لکه ښایسته لباس اغوستی، هغه ته هم ټولنه په بده سترګه ګوري که هغه شاعري هم پکې، خو پاتې بیا د شاعرۍ خبره شوله. خو دا په دې ټولنه کې دا د ټولنې خاصیت دی، زموږ د ټولنې د خلکو دغه یو هغه د عادت ګرځېدلې چې توغو خبرې ونه کې دوی ته قرار نه ورځي. نو لازم دا ده چې د هر شاعر ته، هر لیکوال ته چې خپل احساس دې په خپل ځان کې نه وژني، هغه کما هغه وږما چې وا کغه ما په ځان کې وژلې وای زه به اوس تر دې چې پورې نه رارسېدم. خو دا دې باور وکړي چې بیا ولس قبلې په وخت وخت سره هغومره چې خبرې کوي هغومره مینه هم کوي. او اکثر زیاتره کسان لکه زیاتره هغه کسان چې لکه سوزیږي هغوی بیا ډېر منفي خبرې کوي. هغه مثلا دا وایي چې دا شاعر ولې ما سره نه ده، ولې دا زما میرمن نه ده، ولې دا زما معشوقه نه ده، دا شعر ولې چا ته ویلی. زیاتره اکثره خلک دغه وي، خو نه، د هرې شاعرې هرې لیکوالې ته زما دا هغه ده چې په ځان کې هغه وړې شاعرانې لیکوالانې مه وژنئ، هغوی ته تاسې ژوند ورکوي، هغوی ته پرېږدي چې ژوند وکړي او تاسې به راحته اوسئ.
ډېر ښه. او وږمې خورې څومره زیاتره ما تاسو ناول هم لیکلي دي، کیسې م هم لیکلي دي، څومره به مو لیکلي وي، څومره کتابونه به مو
ټولټال؟ خو تر اوسه پورې اته کتابه چاپ شوي دي.
ښه،
د شاعرۍ یوه مجموعه او د لنډو کیسو دوه ټولګي او ناولونه پنځه. دغه اوس زما سره ناول یو ناول مکمل لیکل شوی دی، ادته مې اوس شوی دی، بل ناول د لاس لاندې لرم او تقریبا شپېته لنډې کیسې د ما یوه بله ټولګه ده، یوه بله شاعري هغه مې ده. خو په تاسف سره چې اوس دغه د چاپ اجازه نشته وطن کې، چې هغه بندیز دی که نه، زما په کتابونو باندې ما ته بندیز دی په خاصلاو باندې، ځکه چې لکه طالب جان ناول نوم طالب جان خو یو څه اغم دی، خو لکه شوخ ناول دی یا پنګلیواله ناول هم داسې شوخ ناول. نو ځینې کیسې لکه ډېرې زیاتې زما پوره لکه ځینې احساس دی، پکې ځینې خلک یاغیتوب ورته وایي او ځینې لوړ سوچ ورته وایي. او زما په نظر پوره که ځینې احساسات وایم یا ځینې رښتینولي ورته وایم چې زما په څو کې رښتینولي ده چې څه چې حقیقت دي. نو بس یو ورځ هیله لرم چې د هغه وشي او کتابونه زما چې ده لیکلي مې دي د کچاپ زمینه یې برابر شي.
بالکل. او دی کې یک اوریدونکو ته دا وخت که ستاسو ذهن کې سوي غواړي چې وویره وي ورته که شعر وي که بل څه لیکنه وي، زه غواړم چې ووایې او هغه یې واوري.
د تاسې پروګرام وخت ډېر زیات کم دی، خو لکه زه نه غواړم چې لکه وخت ضایع شي، نو تاسو خاطر او د اوریدونکو لپاره به یو غزل به تاسو زه لکه کم اوس خو شاعري ډېره کمه کومه، او دا غزل دی په دې کې تاسو به وګورئ چې لکه زه خطاب مې هم څوک دی چاته مې هغه کړی دی، هغه پکې احساس کېږي چې لکه زه څوک
یادومه.
بالکل، مننه.
تاسو ارشاد.
څه حسین څه جادوګری د زړه سره، څه حسین څه جادوګری د زړه سره، نه چې خدای نه وختګری د زړه سره. درته غوږ یما آرام راته غږیږه، درته غوږ یما آرام راته غږیږه، د لفظونو جادوګری د زړه سره. دا سیندونه ولې ستا په لوري درومي، دا سیندونه ولې ستا په لوري درومي، نه چې ته هم سمندرې د زړه سره. اچې ما تر اوسه هېڅ نه دی ویلي، اچې ما تر اوسه هېڅ نه دی ویلي، هغو څنګه خبرې د زړه سره. د تیارو لمنه ټوله کړه را درومه، د تیارو لمنه ټوله کړه را درومه، تا ته ستوري د سحرې د زړه سره.
ډېر ښه.
څه کیمیا او څه جادو لرې په لاس کې، څه کیمیا او څه جادو لرې په لاس کې، تا چې خور په لر او برې د زړه سره. په سجده یم او تصویر دې لټومه، ای ته خدای که دلبرې د زړه سره. آخري خبره دا ده، خفه نشي، آخری خبر تا دا خپنشی دی وگمینا
او شاعر ستاسو په ژوند کې څه بدلون راوسته دی؟ مخکې ژوند ته چې وګوره اوس ژوند ته چې وګوره.
شاعري د ماشومتوب نه شروع شوی دی، یوازې دا بدلون راوړي چې ما د ماشومتوب د خپلو وخت رانل شوی. نور ټول عمر د شاعرۍ سره تېر شوی دی، ټول عمر د شعر او لیکوالۍ سره، داسې هغې نه دی راوستی. او بالکل بدلون دا بدلون دی، لکه چې زه ژوند نه خوشحاله یم، او بل دا دی چې د یو شاعر سره مې واده کړی، هم مسلک مې دی، لکه زه ژورنالیسته خبریال هغه هم خبریال، یو مسلک خلکو د یو بل یو بدلون لوی بدلون دا دی چې لکه کله چې یوه لیکواله د یو لیکوال سره قلموال سره واده کوي، د هغوی په ژوند کې لکه تراخه کم وي، هغوی یو بل درک کولی شي، یو بل سره مینه کولی شي، ژوند تر پایه پورې خوږ وي، یو بل درک کولی شي، ستونزې ډېرې کمې وي، پوره معنا باندې یو ژوند وي، نو ژوند ته پوره ښکلا ورکول شي. فقط همدغه یو بدلون مې دا کړی چې لکه مسلک سره مې واده کړی او ژوند ښکلی دی.
صحیح، ډېر ښه. او وږمې خوري د ښځو شاعري چې ده، تاسو وایئ چې دا د ټولنې د مثبت بدلون لپاره څومره ضروري ده؟ هغه جنکه یا هغه ښځې چې غواړي چې شاعري وکړي، لیکنې وکړي،
ډیر 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 تقریبا 90% زه وایم، اته 90% یو ټولنه د ښځې شاعري، د ښځې لیکوالي هغه بدلوي. لکه مثلا که ښځه عواسي شاعري کوي، هغه د هغې شاعری هغه لیکوال هغه هنرمندان په هغه کې راخلي، په موسیقي کې راخلي، تاسو فکر کوئ چې هغه څومره جذبه وي په هغه کې، هغه څومره ځوانان دي ته تشویقي چې د هېواد نه هغوی لکه دفاع وکړي، په هېواد باندې مین شي، او یا په لیکنو کې سل په سله کې ټولنه کې د ټولنې په بدلون کې ښځه نه یوازې د هغه شاعري او لیکوالي ډېره زیاته مثبت رول لري، بل اته په کور کې په ټولنه کې د یو ښځه د تعلیم یافته ښځې رول ډېر اغېز لري. تعلیم یافته ښځه یو روغ سالم انسانان یا نسل ټولنې ته ورکوي، او کمزورې بې تعلیمه ښځه خو بیا نشي کولی چې مبارزه وکړي.
بالکل. وږمې خورې، تاسو مخکې هلته په وطن کې وې، یعنی په پېښور کې هم تاسو ژوند کړی دی، افغانستان ته هم تللی راغلی یې، هلته هم ژوند کړی دی، خو اوس چې تاسو دلته اروپا ته راغللی، دلته دا سفر چې تاسو وکړو، دلته دا بدل کلتور دی، بدله ټولنه ده، دلته تاسو ژوند کوئ، دې ستاسو په دې شاعرۍ باندې اثر کړی دی؟
بالکل، بلانډو کیسو باندې ډیر اثر کړی دی. بالکل ډیر تاثیر کړی دی، لنډو کیسو باندې هم کړی. څه شی چې مثلا پښتو زه په پېښور کې وم، هغې ټولنه کې لکه هلته چې وم شاعري هلته بل ډول وه، هلته یو پښتو ټولنه وه، هلته ساده رو زما په هغه کې، هلته به لکه هر څه رنګونه مختلف وو، که نه یو پښتنه ټولنه وه، همدارنګه دلته د ښځو ستونزې بېلې وې، لکه شرایط بلو، هغه نو سوژې بدلې وې. خو دلته چې اروپا ته راغلم، زما په کیسو باندې، زما په ناول باندې ډېر لوی اثر یې پرېوت، همدارنګه په شاعرۍ باندې لکه اثر یې ډېر زیات کړی دی. لکه زه به اوس د مثال په توګه تاسو ته یو نظم، تاسو ته آزاد نظم دی چې نوم یې دی
بالکل
د یاد سیلۍ. باران ټپ ټپ راوړېږي، موسیقي غوندې ښکارېږي، مازدیګر دی، سړی مې تنگ دی، اروپا دا به څه کېږي، په تمځای کې یم ولاړه، ستا د سترګو یاد کې ورکه، پات راوستې یم دلته د وطنه بلبلاکه، یو بس راغی بل روان شو، یو احساس د یو خفګان شو، جوړې زړه نه مې خبر دی په ژړا چې نن آسمان شو، اروپا مسافرۍ کې زما زړه ولې نری شو، لیونی خیالونه راغلل کورتا هم لیونی شو. مخامخ هلته چوکۍ کې یو هلک او جنۍ ګورم، خدازده څه یو بل ته وایي، ورنږدې شوم لکه نوره هم، هلته خوا کې یو ماشوم هم د یو سپي سره لوبیږي، دا د ژوند څو تصویرونه مخامخ راته پرکېږي. دغه هر څه نا آشنا دي، خو آشنا آشنا ښکارېږي په دې زیر شان مازدیګر کې د چا سترګې مې یادېږي. یو بل بس هغه د راغی، دا ښایسته جوړه هم لاړه، لا خو هم باران ورېږي په تمځای کې هم ولاړه. ماشوم سپی لپړې ونیو، دواړه بس ته شول ورپورته، د ماښام نه وړاندې وړاندې آی اوبرسی کور ته. څه لا اوس هم یم ولاړه، ستا د یاد سیلی چلېږي، یو نری باران ورېږي چې ژوند بله ورځ ختمېږي. تاسو وګورئ
ډېر ښه
په دې نظم کې، لکه بس دی مسافري ده، ماشوم دی دلته سپی دی، که نه دغه تصویرونه دي چې لکه شاعر راخلي په یو ورځ بس کې ولاړې، لکه الکو جلي هغه، یعنی تاثیر یې ډېر کړی. ګودار پکې نشته، پیزوان پکې نشته، شملا پکې نشته، اجرا پکې نشته، تنګ رباب او ستار پکې نشته، خامخا تغییر کوي. نو من
بالکل ډېر ښه ډېر ښه، او ډېر زیاته مننه چې تاسو موږ ته وخت راکړل او راغلل، دومره ښایسته خبرې مو راسره وکړلې.
مننه تاسو نه هم مننه چې دومره وخت مو راکړل تاسو د اورېدونکو سره. بس چیرته چې زما غږ اورېدلی وي، دوی خدای کې چې ما تاسو سره دومره وخت خلکو تېر شوي،
ډیر مننه وګما سبا خورې. اوریدونکو، نن په پاډکاست کې مونږ سره و لیکواله، ناول نگاره او شاعره وګما سبا امیر، هغه سره مو په دې خبرې کولې چې لیکوالانې یا شاعرانې په پښتنه ټولنه کې له کومو مشکلاتو سره مخامخ دي. په راتلونکي یو بل پاډکاست کې بل یوې بلې موضوع سره راځو. تر هغه پورې رااله اجازه راکې، خپل ډیر خیال ساتې، د لا پامان.
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.